په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې ازادي راډیو د دې خبرونه ډېر برخه دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې پودکاست او د غرض د ازادي میلمه خو پیل دې سات په خبرونو کوو. سپینه مڼې وایي چې ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنیو سره خبرې وکړې چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. سپینه مڼې لخوا په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې بایدن بېرته خپلو کورونو ته د دغو امریکایانو چې په وینا یې په ناحق نیول شوي د ستنولو لپاره په خپلې ژمنې ټینګار وکړ. رویترز خبری آژانس دی یو شمېر سرچینو له قوله ویلي چې د بایډن ادارې لږ تر لږه د تېر کال د جولای له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د متحدو ایالتونو پر هغه وړاندیز خبرې پیل کړي چې له مخې باید درې واړه امریکایان رایان کوربت، جورج گلازمن او محمود حبیبي د امریکا په ګوانتنامو زندان کې محمد رحیم الافغانی د خوشي کېدو په بدل کې خوشي شي. په خبر پانه کې په دې اړه چې دغو امریکایانو د خوشي کېدو په اړه خبرو کې څومره پرمختګ شوی څه نه دی ویل شوی، خو زیاته شوی چې ولسمشر بایدن او د هغه ټیم د هغو امریکایانو د خوشي کولو لپاره چې په بهر کې یرغمل شوی یا په غیر عادلانه ډول تعقیف شوی شپه ورځ ډېری وختونه د مهمو متحدینو په ملګرتیا کار کړی تر څو دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شي او نوموړی به د خپلې پاتې دورې په اوږدو کې هم دې کار ته دوام ورکړي. د بایدن د ولسمشرۍ دوره اووه ورځې وروسته د جنوري په شلمه پای ته رسیږي. په عین حال کې محمود حبیبي ورور احمد حبیبي چې له بایدن سره په دې ټلیفوني خبرو کې ګډون کړی وویل چې ولسمشر بایدن په ډېر واضح ډول موږ ته وویل چې که طالبان زما ورور نه خوشي کوي نو هغه به رحیم تبادله نه کړي. هغه زیاته کړې چې کورنۍ له بایدن څخه ډېره مننه کوي چې د ورور لپاره ولاړ دی. د طالبانو حکومت نه ده تایید کړی چې محمود حبیبي ورسره بندي دی، خو د دوی مرستیال ویان حمدالله فطره تېره اونۍ له امریکا سره د نورو بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو پخلی وکړ. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د بندي امریکایي رایان کوربت کورنۍ وایي هڅه کوي له منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري او د خپل بندي رایان کوربت د خلاصون لپاره مرسته ترې وغواړي. د کوربت میرمنې انا کوربت فلوریدا ته تللې او په دې هیله چې له ترامپ سره وکتلی شي. میرمن انا کوربت پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له خپل خاوند سره سهار پر ټلیفون خبرې کړې او هغه ته ډاډ ورکړی چې د خلاصون لپاره پوره هڅې کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وای چې د بلاروس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لوکاشوویچ کابل ته په سفر کې ده. د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د دواړخیزو اړیکو او اقتصادي او سیاسي همکارۍ د پراختیا په اړه بحث وکړ. د اعلامیې له مخې لوکاشوویچ د بلاروس د حکومت پر مثبتې ارادې ټینګار کړی چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې همکاري وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هڅو د پیاوړتیا غوښتنه یې کړې ده. طالبان په پراخه کچه له روسیا او متحدینو سره راشه درشه لري. د لبنان د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې اسرائیل پرون یکشنبه د لبنان په ختیځ او جنوبي سیمو کې په هوایي بریدونو کې یو شمېر ځایونه په نښه کړل. د اسرائیل پوځ وویل دوی له سوریې سره د پولې په اوږدو کې د قاچاقي لارو په ګډون د حزب الله اهداف په نښه کړي دي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې د هوایي بریدونو د اسرائیل او د ایران ملاتړې حزب الله ډلې ترمنځ نازک اوربند چې د نومبر په 8 منافس شوی نور هم تر فشار لاندې راوستی. د لبنان دولتي خبري آژانس ویلي چې اسرائیلي الوتکو د بالبک په ختیځ کې د جنتات سندیا او همدارنګه په جنوب کې د نباتیه سیمې په نښه کړي. خدای نه دی ویلي چې آیا دغو بمباریو تلفات هم پېښ کړي او که نه. د اسرائیل پوځ ویلي چې یو شمېر هغه هدفونه یې په نښه کړي چې د اوربند څارونکو ته یې د ګواښ په توګه وړاندې کړي وو. پوځ په یو بیان کې وویل چې په نښه شوو هدفونو کې د راکټ لانچر یو ځای، یو پوځي ځای او د سوریا او لبنان د پولې په اوږدو کې هغه لارې شاملې دي چې حزب الله ته د وسلو د قاچاق لپاره ترې کار اخیستل کېږي. دغه بریدونه داسې مهال شوي چې نږدې دوه اونۍ وروسته د جنوري 26 د شوي لنډ مهاله اوربند د عملي کېدو وروستۍ نېټه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي حاضر دی چې د شمالي کوریا نیول شوي سرتیری پیونګ یانګ ته وسپاري که د شمالي کوریا واکمن کیم جونګ اون د روسي له خوا د نیول شو اوکراینی سرتیرو تبادله تنظیم کړي. زلنسکی پرون یک شنبه په ټولنیزو رسنیو کې په یو بیان کې وویل چې د شمالي کوریا هر هغه سرتیری چې نه یې غوښتي چې بیرته خپل استبدادي هیواد ته ستون شي د ځینو نورو لارو وړاندیز هم کړی. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اوکراین د ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې جنوبي کوریا وویل چې کیف د شمالي کوریا دوه سرتیري نیولي او په دې توګه د زلنسکي د تېرې ورځې څرګندونې تایید کړې چې د دغو بندیانو د نیولو په اړه یې کړې وې. پیونګ یانګ او موسکو تر اوسه د دغو راپورونو په اړه تبصرې نه دي کړې.
د هیلی پروگرام دی برخی تموز فرید سیال هر کلی که نن را سره په هیلی پروگرام کی هغه انجلی میلمنه ده چه دی د طالبانو پا دوری کی یو کال خوانزه هم لسته دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړای شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
طالبانو دوره کې تاسو یو کال ویلې ده، دغه کې سره ته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دوره تک نورو سره ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور به کېنی؟
حتی ما سره دا خپل دا ویره و چې طالبان اول مچ راغلی مونږ باندې مکتبونه بند کړی، اول وای چې باید د لکان عمران سي انجن عمران سي بعد لغینه ویلی چې لاس ورځې بعد باید د لکان داسې انجن عمران سي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره نوم مکتب له کور نه هم ډېر زیات لري وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ولي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا وویل چې مکتب درنه لرې م وه، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ ته م یېرېدلې چې والله طالبان را نه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادان یم ښځې وي که نه نارینه درته را تلل، مکتب کې مو طالبان وه که نه؟
مونږ اصلا استادان یم چې وي له اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې م مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وې، خو مونږ بیا هم وېرېدلې چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته را نشي. حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه، په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا اما کاکا مانا اکسونه دی فورم لپاره واخیستل منګه چې لاړو لاما امام امرا سره تو دانی مگانی میرا سره وی زاول که دیر زیاده بیجوره تو ماویل که دی مکتب که دیسی چوک دی چه ما تو چوه یا را تو گسه شیرا بند پروسه سی چه تولی دست نیاده زو دیر زیاده گریدم خپلا یو امام پا ماغ مکتب که استاز و بیاری لاغی نباد مخور میمرا سره و چو مرزی پسند که با خور میمرا سره که نسته تر چو کاکا لور میم که منزول دا اغا ممرا سره نسته ولی چه داو نداره سی زبا پاقی دادو مغا پا ما خوب یا مزول داریدم لاغی نباد تر با اون توم سنف ایوما چه منگا بل سه بل مکتب تم یعنی راغللو لاغی نباد چه منگا راغلو اغی مکتب کم بیا تناسم زکر کاکا لور میم رانا لارا اغا دوگون پور لگزر سمنگا بیخی زیاد لریو پا من مکتب هم بیخی زیاد لریو لخبل کور نم نسم کوالی چه ایوازی لارسم بیا میخو رور میزا مکتب پوری بولدم او برته کور تراولم
دی وقت کسو کلن نوی؟
زه د پنځو کلو چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوهم صنف کې هم فکر کوم دوو کلو
هغې وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوو همدغه ټول اول صنف تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه د زده کولی شو بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکاو یا کومې نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره زیاتره به یې په ریاضي کې راکاو په پښتو کې راکاو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې و بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و تا ویل چې زه بې جرته مومه بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرته شي ورسره
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرته بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وای ته مه ډارېږه مونږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي تاسو بېخي مونږ سې لکه ما لورو غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاده کوله ما هغه استاده هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ایمان پرون هم په یاد کې راغله چې هغه استاد زمونږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات محترم وه اچولې مونږ امچنن زمونږ سنفیان هم چې وې سنفیان نه وي زمونږ خویندو غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي مونږ زیاتره ټولې سنفیان صمیمي وي را سره
څه مشه او کې کېناستې دې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم ته زه په اصلا په صنف کښې وړه وم د ټول بله څه زه وړم ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کښې په مکتب کښې داخله کړم نو استاذ یې د دې لپاره په اول صف کښې کېنولم
عموما دا اول صف کښې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده استاد درته ویل چې جګي شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلې خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللې چې ما درس نه یې ویلی استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ یې را سره زیاتره کومک کوو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاذ یې د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استادانې خو بیا هم ما به درس یادوم
په دې اړه راته ووایه کور کښې دې درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې هلته یا انګلیسي ووایي یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوم شیخون لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نور ټول به را سره درس ویلې همدغسې مې پلار مې هم را سره ویلې خویندو مې هم را سره ویلې ورونه مې هم را سره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا اول لومره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار را سره کوله خور مې هم را سره کوله خور مې او پلار مې زه ډېره منندوی یم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کښې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کښې څوم نمره وې
په صنف کښې زیاتره زه څلورم را تلم یا پنځم را تلم
کدام را ته ووایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولرې
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کښې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته
را سره شته
چه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولي او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې په کې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خفه سي وایم. او په دې تېر اخر کښې شپږم صنف کښې چې وم بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې وې چې ډېرې راباندې ګرانې وې د هغوی نومونه مې په کې لیکلي او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دا عموماً ماشومان وي، پکې که په دې اړه راته ووایي هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره حتماً په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کښې مونږ دومره جنګ نه کړ، ځکه استاذانو نه ډېرېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کښې ما کتابچه ورکه کړې یا یې تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ را ته او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته. خو زیاتره زه په دې ډېرېدم، ما در ته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأته وم، زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه وو، مور مې چې استاذ یې په هغه مکتب کښې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به زړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه، په دې کښې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تلې، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې ده لاره کښې یا همالته په مکتب کښې یا کور کښې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې څه ویلې وکړه یا مدرسې ته هم لاړم، همدا دعا به مې وکړه: خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه را ته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شوه، مونږ به ویل چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شه چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یې وخت دی، بیا اووم صنف نه بعد نشو تلی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای تمارین کوله ټولو ویلې دعا وکړې دعا وکړې، حتی استاذانو را ته ویلې چې دعا وکړې تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکې کړې؟
د هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کښې، یعنې شپږم آخري ورځ وې، خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کښې یو څه زه ډارېدمه، خو بیا مې هم صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کښې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه، یعنې زیاتره به ایبانې مې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلمه، زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاذ مونږ ته یوه خاطره مې هم دا ده چې استاذ مونږ ته درس را کوو، نو په هماغه وخت کښې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخه خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې د همدې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کښې دې چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وچې ډوډۍ وړي، تا مکتب کښې چای اخېستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېس کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدی چې د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدی چې زهر یې په کښې څه وي، نور شاګردان پرې مریضان شي یا چپې وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم، زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مې مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه را کول بیا مکتب نه به چې وروسته را ووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وو، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه مغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې، یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدارو، خپلو صنفیانو سره به یو ځای تکلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځل خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، له اول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کښې د ځان لپاره څه خوبونه کتل، چې ته به څه کار کوي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټر سم یا استاد سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه وګورمه زیاتره نتاقانی نو ما هغه خوښېږي.
اوس چې کور کې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېرې، وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کې دې څه زده کړي، څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړي او اوسه تکمني.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ یا لا هماغه مرحله کې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکټی کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکتنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د سبتنام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي، لوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نژدې ده ملکه سریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده. خو دلته یو دانه مکتب ده چې شخصي ده، هغه کې د اووم صنف درس هم ورکوي. هغه کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو بیا له هغې نه بعد بیا استادانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشوم هم یې، او څه ورته وایه، د کور وړه وړه هم یې، دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنې زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته، تریخ به ځوان وي. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه یې کوئ، اعصاب یې ټیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي چې راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم، او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن، ته خو لا هم ماشومه یې، بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي، یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځمه، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګری چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوي، څه پلان لرې، یا که کورنۍ در ته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشي کولی مکتب وایي، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلارجان به مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت هم کولی شي چې وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟
ما داس کړل زنه کوم.
روحي رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره انجنې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلانې لرلې، ما خپلې خویندو غونډلپلانې لرلې، خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شرپیات چې زیاتره زه ژاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو؟ یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ بیا به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې دی، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړ. اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یما زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کښې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدې، هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی کښې د پیغام څه ده؟ څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدی سي مکتب مو شروع سي بېرته، نو کولی شي چې موږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد موږ دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کوئ، ځکه چې یوه نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ. ډېره مننه. کور دې ودان سمایي جانې.
دا هیلې پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو. ورځو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم، زه د سمیې مور یم، او په دې تشویش کښې خو موږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کښې تېرو، چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي، او سخت تشویش اخیستي یو، او موږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانت یو، خو پکښې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نه سو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دي دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 دوویشت یولس سلریویشت دو سوا یو.
ده آزادی ملما
ازادی میلمه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته صحه کار کولای کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه او خوږه ژبه سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح مې د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې مې ونغښتل ورونه تر کلو کلو بخیږي زما له شعره د شهیدو د کلونو فریادونه
د دې سره به نن په خپرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی خپرونې ته ښه راغلې، خوشحاله یم چې تاسو په خپرونه کې لرم.
ډېره مننه فرشته جانې د دعوت دې، زم خوشحاله یم چې ستاسو د خپرونې میلمنه یم.
آسیا جانې، د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مې هېر دي، نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللي یو، میشت شوي یو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې، یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او اونس مې نیولی دی نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو، دولسم مې په اصطلاح په کابل کې خلاص کړي دي، او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لرئ، د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو داسې شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپلمنځي جګړې وې، او یو قوم به بل قوم ته ګواښو، او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري، خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ور واچوې، ترې ووتلو، بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد هغه غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي، مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم، دوی ټول هلته د پخوا سه میشت و. نو هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله، او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې دي. ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي. پانتون خو هېڅ نه و، یعنې موږ نه مو اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بېخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې موتله، ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده. خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلودی د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماما خیل او په اصطلاح پلار خیل مو دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل، او د دوی سره مو ژوند وکړ.
آسیا جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلرویشت کاله پرېکېږي چې جرمني ته راغلی یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخته یې په اول کې. خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي، او بیا زما دلته کورنۍ وسوه په اصطلاح اولادونه مې دي اوس، خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلي. د ډیرو امکانات په خپل وخت کې راته مهیا نو بیا مې کار شروع کړ. اوس تقریبا لس بولس کال کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی او هلته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم. وایم هره پیښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېره دا هر تنه شکایت وکړو او ناراضه واوسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حداقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو جسمن په اصطلاح صحتمند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. دې ځای یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي دغه به زه په ازادانهتو ووایم چې دلته د ښه دی د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوال یا کم نظری نسته. د دغې جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلې دي. نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړه پر موسیقي پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړه او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی. شوق طبیعي خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوب شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره. هر شی چې وي که مسلک وي که مثلا هنرونه وي استعداد هم مهم دی خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا سوله کله چې موږ پاکستان کې ماجر شو هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه خصوصا نه پوهېږم زه خو ما دغه کابل مې لیدلې کندهار مې لیدلې یا په کابل کې مې ژوند کړی او کندهار نه دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړي دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي ډېر یو مست خلک دي ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه و کوزدې نم خدا کورنۍ یې غټې غټې دي اولادونه یې هم ډېر دي بیا کوزدې سي ودونه سي او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پیژم سنتی ده او دا ده او هغه ده. نو بس د خدای و پلمه غواړي چې دی شادی په وکړي خوشحالي په وکړي. بیا واضح خبره ده چې په شادی او خوشحالۍ کې خو بې سندرو امکان نه لري. که رښتیا ووایم ما چې اصلا هغه په اصلاح سندرې دسې بیخي شروع کړې دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي ټولې فولکلوریک دي دغه د وطني شود سره مې ځکه بیا دلته چې جرمنی تر عالم جرمنی کې مې ډېر وخته شروع کړلې. یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې اوبه چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسی جانې څنګه ستا په خپلو خبرو کې مو ویلې لپخوانه دی له سندرو له دې هنر سره شوق ډېر زیات وو. نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندرې ووایي چا په دې برخه کې ډېر مرسته در سره وکړه چا ډېر وهڅولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوه چې پلاکه او پاکه او خبره وکم دغه ته ډېرو دوستانو تشویق کلم چې زه باید سندرې شروع کړم خو یو چا چې واقعا همې تشویق کوم او همې راتویل چې زه مرسته در سره کوم. زه در سره درېږم. هغه مې ملګری سویلا جان ازغری وه تر ننه پورې. یعنی هغه زما سره اوژه په اوژه کار کوي. یو خو تشویق دی یو خو مثلا هڅول دي نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دي برابره کې یا تشویق دي کې بیا ولاړ سي پار دلیل چې خو سویلا جانه تر ننه پورې زما سره همکاري کوي.
د لومړۍ سندرې پاکله مو که اورېدونکو ته ووایي کومه سندره وه څنګه مو پرې کار پیل کړ او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندرې مو کار پیل کړ؟
امکانات خو که رښتیا ووایم هغه وخت هم زما سره کم وه خو دغه چې استدیو مو پیدا کړله ځکه ما یعنی ما خود ته موسیقي شروع کله غم سویلا جانې د استودیو کافی را ته معرفي کړي. هغه تصادفا ما په ښار کې ده او ما ته ډېر نږدې ده. اوس مې ډېر ښه ملګری دی. واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی. د د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوي دی ټولې د سره ما ثبت کړی دی د په استودیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2018 کې یو نظم وو، ما ډیر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډیرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کښې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر د دغه مشوره هم واخلم. سوی لا خو مشوره را کړې وه، ما خپل انتخاب درلودې، درې دانې مو بیا په دا ټول کښې راټولې کړې وې. بیا ما دا درې سره چې ځم زم ما کښې بیا میوزیک پروډوسر ویلی چې دغه اشنا سندره به ووایو. هغه وقتا ډېره سخته وه ځکه نه وو، نو امکانات نو سره برابر سوله کرار کرار. که واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې زه دا دوه سره جلا کوم، سندرغاړی هغه چا ته وایي یا سندرغاړی چې هغوی صرف سندرې بولي، تکراري هم بولي، کاپي هم بولي، او هنرمند هغه چا ته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
آسیا جانې، د لومړۍ سندرې پاک لکه راته ووایئ، کله چې لومړۍ سندره مو ثبت کړه او بېرته مو ولیدله واورېدله، نو احساس مو څه وو؟ ځکه چې دا لومړۍ سندره که د یو هنرمند وي او که د یو شاعر لومړی کار وي، لومړی شعر وي، هر څه پیل یې ډېر شیرین وي، ډېر نږدې وي هغه احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته ووایئ.
طبعا چې زما احساس هم یعنې ډېر ښه وو، ډېر عالي وو، ځکه چې ما خپله یو څه کړي وای، خپله مې یو څه چې مې په نیاد کښې وای چې هغه د یوې ښځې شاعرې شعر و، او په پښتنو کښې زه لومړۍ ښځه ومه چې هغه هم د یوې ښځې یا د یوې ښځېنه شعر را واخلي سندرې کښې. بیا ما خپله هغه کمپوز کړي او هغه نظم و، نظم ډېر سخت دی نسبت په غزل ته چې کله یې سړی کمپوزوي. او بل دا ما په یو داسې کمپوز کښې واچوي چې مال دا باید زما وي، دا باید زما رنګ ولري، دا باید هغه په اصطلاح یو داسې څه یي چې چا نه یي ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي، د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کښې، هغه زه نه وایم، خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کښې کار کړل.
آسیا جانې، د شعر او کمپوز پاکله راته ووایئ، کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی ده او همدارنګه شعرونه څنګه انتخابوي؟ په دې هکله اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
په دا وروستیو کلیو کښې چې ما ولیدله چې په پښتو ژبه کښې، البته په پښتو ادبیاتو کښې ومې لیدل چې نامه خدایه موږ دومره ډېر شاعرانې لرو او فوقالعاده ښې شاعرانې لرو، ډېره ښه شاعري کوي. نو بیا مال موږ ولې دا شعرونه نه وایو؟ دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د زړه د اخلاصه خوند ترې اخیستی، یا تر اوسه پورې زه یې مطالعه کومم او خوند هم ترې اخلم، په دې خاطر چې د ښځو په شاعرۍ کښې زه ډېر نوي نوي څه وینم، هغه څه هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعرۍ کښې کم دي، ما نه دي لوستي، یا یعنې بېخي جلا دي، بېخي سره یعنې دا زما احساس دی، دغه څه ما ترې اخیستي دي. نو بیا مې واقعا شعر ته کتلي دي، هغه د شعر نویات ته مې کتلی چې غمجن شعر دی، د خوښۍ شعر دی، مثلا د یو رابطه لري، یا مثلا د پسرلي سره، یا مثلا د یو موسم سره، یا د یو حالات سره، د سیاسي حالاتو سره حتی. نو په هغه دلیل مې بیا شعر راخستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی دی او مخکمی میاده کله چې زی په اصطلاح شعوري زه د ښځو شعرونه خپلو سندرو ته انتخابومه.
آسیا جانې که په دې برخه کې دا راته ووایئ چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي، ویډیویي مو څومره سندرې دي، او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته که نه؟
ویډیویي مې په اصطلاح که په استودیو کې مې تقریبا نه دانې که لاس دانې مې په استودیو کې ثبت کړي دي، او دوه دانې مې لایف په خپرونو کې ویلي دي. تقریبا تولید په حساب که ووایم په دا شپږو کالو کښې مې دولس سندرې ویلي دي. طبعا کمپوزونه بیخي ډېر راته پراته دي، خو په اصطلاح ثبتول یې، کار پر کول یې، او ټوله شیان ورته اماده کول، یعنې دا ډېر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکله ده. خو بیا هم زما په نظر سره په شپږو کالو کښې دولس سندرې بیخي کفایت کوي. تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اورېدونکو نه، ستاسو له مینوالو نه، داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یو خاطره یې هنرمند دپاره، تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړي؟
بالکل بالکل، زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندرې که یوازې دغه پښتو سندرې راواخو، که تاسې پام وکړئ بعضې سندرې محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندرې دي، مثلا صرف په محفلو کښې ویل کېږي، یا ځوانان اتان زده کوي، یا پېغلې مثلا ورته ګډېږي، دا یو جلا سب دی. بیا مثلا قوالي سندرې لرو، غزل سندرې لرو، پاپ لرو، پاپ او غزل مو سره ګډ کړي دي، یعنې د موسیقي د نوي آلو سره. نو که رښتیا درته ووایم دا بیا هر یو خپل ځان ته جلا جلا اورېدونکي یا لیدونکي هم لري. نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغې کښې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ما ته یې ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ما ته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي. صحیح ده، یو د سندرې ستاسو مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړي وایي چې هله مکتب خلاص کوي، دا وکوي، هغه وکوي، هله مسافره سم، هله لالۍ مې ولاړې، دا دې هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دوو ریتمو کښې دي، په دادراو په مغولي کښې مثلا په هغه، یا مثلا په یو بل کمپوز کښې دا شعر واچوي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي، هغه ټوله اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په هکله مو که لږ معلومات راکوي، شعر او کمپوز د چا دی، او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایي؟
په وروستیو کلو کښې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د داسې کسانو سره چې هغې واقعا د تمدن یا د ډیموکراسۍ دعوه کوي، یا خلک یې په ټولنه کښې دغسې پېژندل شوي دي. مګم چې ګورې دوم واده وکړي، دریم واده وکړي، او هغه ښځې چې دوهمه یا دریمه ښځه کېږي، هغې هم لوستي لیسانسه یې بل د دوی څه چې را تېر سي په وطن کښې، خو دا بېخي یو عامه خبره ده، او پر دې موضوع باندې هېچا هېڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکله، نه لیکنه ولیکل، نه یو سندره پرې جوړه که نه یو شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې ده، بیا خلک اعلانونه هم کوي، او نور خلک مبارکۍ ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسي هغه هم په خواله رسنیو کې، هلته خو هر څه آزاد دي، بیا وایي نه غږ مه ورته کوئ، دا د دوی شخصي مسله ده. نه، دا شخصي مسله که ده، نو بیا په خپل کور کښې دې وساتې، موږ هېڅ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی، خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي. نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم، دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کښې روا دي، په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کښې چې دوی کوي، دا مطلقه شرط دی. او که مثلا د دې مډرنې ټولنې په حساب راواخو، هېڅ یعنې د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کیږي چې مال راسي دغه دغه باره کې یو څه ووایو، مګم باور وکړه دا سندره ما وویله خپله شاعري ده، سندره ما خواست ترې وکړي هغې نه ده خپره کړې، په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو څه په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دا یې ځکه ډېره پروین ملال ډېره مطرح لیکواله ده، ډېره مخوره شاعره ده، واقعا فوق العاده ښه شعر وایي، او یا به دا یې چې مثلا دغه ډېرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډېر ډېر اکثریت وی دوهم ودونه کړی دی یا دریم کړی دی، پار دلیل چې کړی دی خو کړی دی، یعنی هغې خپل د شعر سندره خبره نه کړله، یعنی دا موضوع دغسې کړې ده، او دا ډېره غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې په تېره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو، هر څوک که طالب دومه او درېمه کوي یا مثلا نالوستې سړی کوي، زه دغه څه ګیله نه کوم، هغې دغه هدف دی، دغه یې ژوند دی، دغسې روزل شوي دي، اما که یو لوست دی فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مډرن یې کوي او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ما ته روا کړي دي، پر ده باندې زه انتقاد کوم، او دغه زما انتقاد او دا زما اعتراض دی.
آسیا جانې، په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پې ووایئ او یا هم کمپوز پرې جوړ کړئ، او یا داسې تازه شعر چې ستاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډېر زیات ده، تاسو ورباندې کمپوز او سندره جوړه کړئ؟
بله زه به جوړه کړم، خو که چیرې زه یوازې اعتراضي سندرې ووایم هغه بیا خوند نه کوي، زه خپله هم دغسې ډېر خوند نه اخلم، په دې خاطر چې زه خپله یو خوشحاله انسان یم په مجموع کې، یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشحاله یم، نو چې خوشحاله یم باید خپل خوشحالي اخلم په هنر کې، یو څه ونغاړم یا مثلا اوریدونکو ته یا اصطلاح مینوالو ته ورکړم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخلم چې هغې باندې څوک نه غږېږي، که داسې یو څه یي لرم، یې دغسې شعرونه هم لرم یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره دا کومه، خو زه هم په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشي وربخشي، هیلي وربخشي، او راتلونکي ته په اصطلاح هیله من کوي یا هیله منی کوي، دغسې یو څه باید وي.
مننه آسیا جان، ډېرو ښو ټکو ته دې اشاره وکړه. که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند خوږې یا تریخې خاطرې را سره وغواړي شریکې کړي، او که د فرهنګي برخې نه ادبي او فرهنګي برخې نه غواړي، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي، اورېدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولی شئ چې اورېدونکو سره شریکه کړئ.
که مو په یاد دی په 2021 کې چې رژیم بدل شو، او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روست اول سندره ما اول چه زمازات پنامه
دخپل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات دادا چاو حالا نشوم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوال وم شړیدم نړیدم ټوپک دبل اورا دورور زرمی د مور په نشه پخپلو وینو کې پخپل عالم بیرم نړیدم زما د ذات دورا کبولو نارهم شبیدا یو شی باقی ګنا شبی تو به هم شبی یواشی بکی گنا شبی تو بہم شبی دا مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شبی
جنگل کې مې ویلې چې د شعر د زمزمې نیازی و مهرتاج و مریم صافی دي، یعنی د درو شاعرانو شعرونه مې سره ګډ کړل. بیا موږ ځنګل کې دغه د مني سارولو نو پانی تازه را رژېدلي وې، نو نیت مو کې چې دغه تازه راغلی د مني دی ودا دی، نو دغه سندره چې مو ثبتوله آخر کمرمین راته وویل چې ورته بیخي دغه یو په ځنګلي کې لارې دي دلته په اروپا کې، نه چې خلک پلي پکې دي مثلا پکې روان یې. بیا یوې خوا ته وبلې خوا ته طبعاً چې وړې وړې ونې هم دي د دغه ونو په مابین کې ورننوځي چې دلته دې سندره ووایا. هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشې ولې پشې په فارسي ورته وایي، کندریان غوماشې ورته وایي، نه پوهېږم د نور د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي، خو خیر هغه پشا یې ډېره عامه نوم ده. نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنې وچچلمه دغسې کړلمه، آخر چې دا سندره خلاصېدله زما سترګې وپړسېدلې. نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې نسبې ګرویالی ځکه هرایش مې ټوله خرابېدی.
ډیر زیاته مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. کوم خوخه وی خبرونه به تاسو په یوې سندره پای ته ورسوو.
ستانه ډیره مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه نه ډیره مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زموږ ملمنه کلم او زړه خواله مو سره وکړه. کتم ستونی می درد دی خو زه دا بنانه کوم، زه پر نور باندې خاندم. ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي، که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه که یو چا ورته وویل چې زمزمه وکړه باید وکړي، که ونه سوه کولی هغه هنرمند نه دی.
کراته وبخشي ټول ستوري د لمرو په شانی او اوبه راکړي د سپوږمۍ له چینو، جامې مې جوړي د هری رو شبنم، شوند ترنګ د مرجان د سترګو تور مې بيد یو زر شپو، لاس ته باهو د حالي شو د ګنګرو د جنتی سندرو، مخترنا د نور لغار دنی مخترنا د نور لغار دنی، زبدی ټولو باندې څوکړما زبدی ټولو ته تعبیر څنګه شم، د دغه ټولو د بلو حسن به څوک وستای، زما د هستی زما د شایست بها به څوک وټاکي، زما خاوند زما میړه زما تفسیر د حسن، بیګا د بل چا په پلنګ هتلې په ماته نه راګوري، ځکه هغه دوهم بد کړی دی کړما
دبلو حسن بتوک وستائی زما د هستی زما د شایست بها بتوک وٹاکی زما خاوند زما میڑ